په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنې خبري غړې کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه موضوعات راپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارا نړیوالو ورځپاڼو او خبري اژانسونو لیکنې درورو. خبرونه له احمد شاه اعظمي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د تاوانونو د ازالې لپاره په ټانک او پېښور کې د وزیرستانیانو احتجاجي پرلتونه دوام لري. د ډېر اسماعیل خان په یو عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د مقدمې اورېدنه د فبروري تر 8 وځنډول شو. او په چین کې له کورونا وایرس څخه د مړو شوو کسانو شمېر 490 ته رسېدلی دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې د مسعود قبیلې لخوا د یو مسجد په نوم احتجاجي ناسته دوام لري. دوی په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیات پر مهال د خپلو ورانو کړ شوو کورونو او نورو ودانیو معاوضه غواړي. د پرلت ګډونوال وایي تر هغې به ناست وي چې د ړنګو شوو کورونو په اړه یې ټولې غوښتنې نه وي منل شوي. د یو مسجد په نوم دا پرلت د جنوري له 8 راهیسې روان دی. د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمیدالله خټک بیا وایي د سوي حکومت په امر یې د ړنګو شوو کورونو د سروې او معاوضه ورکولو ستونزه په پام کې نیولې او هیله ده چې ژر یې د حل چارې پیل شي. بلخوا د تیرې یوې اونۍ راهیسې په پېښور کې د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار د متاثرینو احتجاجي پرلت روان دي او وایي که غوښتنې یې ونه منل سوي نو اسلام آباد ته به لاریون پیل کړي. دوکانداران او د مارکیټونو مالکان وایي د زربیاز پوځي عملیاتو پر مهال یې د کرون روپیو زیان شوی. حکومت ورسره د دوکانونو د یوې مرلې پر سر د 45 لک روپیو معاوضې ژمنه کړې وه خو اوس یې نه ورکوي. د شمالي وزیرستان څخه د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلۍ ته منتخب غړي میرکلام وزیر تېر ماښام په دې اړه مشال رادیو ته وویل
په منځ کې څه لږ مذاکرات وشول چې په هغه کې اجمل وزیر چې کوم سپوکس مین دی او د سی ایم او اقبال وزیر دی ریلیف منسٹر چې کوم دی هغه سره زموږ یو میټینګ وشو خو په هغه کې څه داسې نتیجه ته ونه رسېدلو. دوی هغه زړې خبرې کولې.
د متاثرینو یو نیمه میاشت په میرانشاه کې پرلت ووهه خو په پېښور کې احتجاجي ناسته د جنوري له 9 پیل کړې ده. حکومت د دوی د اوسنۍ ناستې په اړه څه نه دی ویلي. د پیسو نړیوال وبخشي. د ډېر اسماعیل خان په یو عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د مقدمې اورېدنه وځنډول شوه. ټاکل شوی وه چې نن په سیشن کوټ کې د منظور پښتین په ګډون د غورځنګ د دوه نور مخکښانو عالمزیب مسید او شاید شیرانی په ضمانت د راخوش کولو درخواست اورېدنه وسی خو د وکیلانو د کاربندیز له امله دا اورېدنه وځنډېدله. د غورځنګ مدافع وکیلانو نن مشال رډي ته وویل چې یاد عدالت د خوش کولو پر عرضې د اورېدنې لپاره د فبروري 8 نېټه ورته وټاکله. د پېښور پولیسو د جنوري پر 8 پېښلمې مهال پښتون ونیو او ویلې دي چې دا کار د ډېر اسماعیل خان د پولیسو په غوښتنه کړې دي. پولیس مبور منظور پښتون د امن خرابولو، کرکې خورولو، لاین څخه د مخړولو، د پاکستاني ریاست پر ضد د سازش کولو او د آئین له 144 مادې څخه د سرغړونې دفې لګولې دي. د غورځنګ نیول شوو مشرانو پر ځان لګېدلي ټول تورونه رد کړي دي او دریځ لري چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقونو لپاره ږغ پورته کړی دي. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف یو پلاوی پرون اسلام آباد ته رسېدلی چې د قرض اخیستو پر وخت به د پاکستان لخوا پر منل شوو شرطونو د اقداماتو جاج اخلي. دا پلاوی به د روان میاشت تر 14 په اسلام آباد کې وي. د مالي چارو لپاره د پاکستاني وزیر اعظم سلاحکار حافظ شیخ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا پلاوی به د پاکستان اقتصادي اصلاحات ګوري.
پچھلے چند مہینوں میں جو استحکام
دیوائے پتیر سو میشت کی زمنگ اقتصاد خوشوے دے زمنگ دے پیسے نرخ باثبات دے زمنگ چے کما مالی خسارہ واغا کما شوے دا آئی ایم ایف منگ سرا پا اقتصادی اصلاحات کی مرست کی.
په 2019 کال کې ایم ایف څخه د پورونو اخیستلو وروسته د وزیر اعظم عمران خان حکومت د ګیس، بجلی، تیل او خوراکي توکو بیې لوړې کړې خو حافظ شیخ پر نوویل چې د وخت په تیرېدو سره به دا بیې سمیږي. د چین مشرتابه منلی چې د کورونا وایرس په وړاندې اقداماتو کې نیمګړتیاوي او کمښتونه شته. کورونا وایرس په سا اخیستو یا نظام تنفس وژونکی اغیز کوي چې له وجې یې تر پرون ورځې پورې 425 کسان مړه سوي ول. نن په چین کې د روغتیا ملي کمیشن وویل د کورونا وایرس له وجې 64 کسان مړه سوي چې په ترڅ کې د دې وایرس له وجې د مړو شمېر 409 ته لوړ شوی دی. بلخوا نن په هانګ کانګ کې هم یو کس له دې ناروغۍ څخه ومړ. یاد کمیشن دا راز ویلی چې د کورونا وایرس ته د پاسه 3290 کیسونه هم ریپورت شوي چې ورسره د ناروغانو ټول شمېره تر 40400 واوښته. زنهوا خبری اژانس د چنای چارواکي لخلي لیکلي د هیواد وی اعلی حکومتي کمیټې پرون ومنل چې د روغتیا د بیرنی حالات لپاره په ملي نظام کې اصلاحات پکار دي. یاد کمیټې ویل چې د مایانو د غیر قانوني مارکیټونو خلاف د ګامونو پورته کړل سي. اخوا د روغتیا نړیوال ادارې WHO کورونا وایرس د نړیوال روغتیا لپاره بیرنی حالت ګرځولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ کانګرس ته په خپل کلنی وینا کې نن یو ځل بیا زیات ویشل سوی ملت او کانګرس ته د یووالي پیغام ورکړي. یو کال وړاندې په داسې حال کې چې پر بجټ د اختلافات پر سر یو شمېر امریکایي ادارې بندې وي او د ولسمشر لخوا له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړول پر پلان جنجال رامنځته سو، ټرمپ په خپله وینا کې د همکاري د یو نوي دور ژغ کړی و. نوموړي تېر کال د کانګرس ګډې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، موږ باید د غچ، مزاحمت او بدل اخیستلو سیاست رد کړو او د همکارۍ، روغې جوړې او اتفاق یوه غښتلې لار خپله کړو. ټرمپ دا ځل په داسې حال کې وینا کوي چې په امریکا کې سږ کال ولسمشریزې ټاکنې کېږي او سبا به دا هم په ډاګه سي چې د ډیموکرات ګوند لخوا به څوک د نومبر پر درېمه له اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره مقابله کوي. او په پای کې د لوبو یو خبر، په جنوبي افریقا کې د کرکټ د 19 کلن لوبغاړو د نړیوال کپ لومړۍ نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل نن د پاکستان او هند ترمنځ روان دی. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 102 منډې جوړې کړې. دا وخت هند بیټنګ کوي او په څلور اوورونو کې یې 19 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي یې پر ځای ولاړ دي. دا د دې مهال د مشال رادیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 145 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 145 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپۍ او 201 روپۍ، یو ایرو 170 روپۍ او 170 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 95 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ 1 پیسې او 2 روپۍ 3 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 202 ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خرڅولې کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 22، او په کوټه کې به کم نه کم 0 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري د خیبر پختونخوا په ټانک کې د مسعود کام احتجاجي پرلت لا هم روان دي. پرلتوال د سیمې د امن او آبادۍ غوښتنه کوي. ولې
چې وزیرستان چې خلک ملي جوړ کو بیا وزیرستانه بوت شي، چې وزیرستان پر امن وي، پاکستان پر امن وي.
د خیبر ضلع د پام وړ شمېر هغه خاصدار چې نوکرۍ ختم شوې دي له حکومت غواړي چې بیرته په روزګار کې
چې آرمی روغله نو د مونږ داسې پراپر زوی نه و چې مونږ خپل زون سټل کړه وای. دلته د خلکو کورونا کلی هر څه خراب شوی و.
په افغانستان کې فعال یوې شخصي مخابراتي کمپنۍ سرلننه په جلال آباد کې خلکو ته د 4G انټرنیټ خدمات ورکول پیل کړي دي. د انټرنیټ یو کارونکي وای دا کمپنۍ خپلې ژمنې سمې نه عملي کوي.
هغه څه چې کمپنۍ وایي مخابراتي شبکې هغه څه خدمات نه وړاندې کوي، نرخونه هم لوړ دي او هغه سرعت هم کم.
فریش کرنو رسیم دیگه موضوعاتو هم رپورتونا لرو هیل دا لمشال رادیو سروس. او دا هم ولنه موضوع دا خیبر پختونخوا پټان کې د جنوبی وزیرستان د مسعود قبیله د یو مسید په نوم احتجاجي پرلت لا هم روان دی. د جنوری پر ویشتمه د پیل شوي د پرلت ګډونوال وایي حکومت دی د پوځي عملیاتو پر مهال دوی ته رسېدلی تاوان ورپور کړي. د دوی په خبره هلته د پوځي عملیاتو 11 کاله وشول خو حکومت لا هم د زرګونو نړېدلو کورونو تاوان نه دی ورکړی. حکومتي چارواکي بیا وایي په دې اړه اصلاح مشورې کړي دي او د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هلې ځلې کوي. د عمر وزیر رپورټ.
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي او پرلت ګډونوال او منتظم حیات پر غلوي
8-9-10 شې چې کما تباہی بربادي مسعود بیل شوې دو. سرکاري اعداد شمار مطابق 87000 ملل انګه شوې دي. حکومت ته دلته مخته د معاوضه اعلان وکړو. فیز 1 فیز 2 چې کما سروې وشو پاشک غړ غړ کلی پوت شول. فیز 3 فیز 4 شې چې کما مسلادو 18000 سروې کینسل شوې دي. عام مسلادا حال شي فیل 4 او چې کما ری پیدا شوې او میاشته یې شوې په اکاونټ نه شاده ورګړي شي دا عام تا او بل چې کما فیز 5
سعید انور وای د پرلت مقصد یې دولت لخوا د دوی سره د آبادۍ چې کمې وعدې شوې هغه غواړي
دا خلک ابو داول د پوره چې کیمه وادي وای دین شوی وی پابند د عمل وشي چې وزیرستان کې خلک ملي جوړ کو بیا وزیرستان ابوت شي چې وزیرستان پرمنوي پاکستان پرمنوي
د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر حمید الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت نه ورته هدایاتي چې د ډنګو کورونا سروې چې د ځان ښکار شوي یا پاتې خلک دي د ټولې مسالې زر هوارې کړي نو د غستون ځای په پام کې دی زربا د حل لار لټوي
مسعود مشران یو ساتروکنی کمیټي جوړ کړی و هغه ما پېښور ته بوتلا هغه یلتا سیکټر ریلیف او د ریلیف ډپارټمنټ او کام سره ملاقات وشو هاي کې موږ تدریج سره فارمونه په موقع باندې راکړل لکم چې کونه چې کم موږ سره راغلي دي دغه تقسیم شروع شولو دینه بعد موږ سروې مرحله ته زو امپورټنت شی دی چې کم پېندینګ د درې سالور کالو دا زما د ټایم د دوه میاشتو درې میاشتو نه دا هغه ته حکومت مکمل توجه ده ماته برنه صوبایي حکومت د احکامات دي چې تاسو زر نظر د پېندینسي
جنوبی وزیرستان کے آپریشن راہ نجات پنامہ عملیات 2009 کال کے پیل شوی ول او اس دغه خلق پلوسی متاستان شوی خود یوی کورونا لا هم ڈنگ پراتا دی
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د شمالي وزیرستان د میرامشاه دکاندارانو د جائیداد مالکانو بیا په پیښور کې خپل احتجاج جاری ساتل دي. دوی وایي په شمالي وزیرستان کې اوږد احتجاج وکړل خو حکومت یې غږ ونه اورید ځکه نو اوس پیښور ته ورغلي دي. د دوی غوښتنه ده چې حکومت دې د ضرب از په نامه پوځي عملیاتو پر مهال د دوی د تباه شوي جائیداد تاوان ورکړي. دوی همداراز زیاتوي حکومت د هغو دکانونو په سر یوازې 15 لک ورکوي د کومو قیمت چې کروڑونه روپۍ وو. د مشال رادیو خبریال غلام غوث معلومات لري.
د ملک نظردین په نوم یو اغیزمن شوی تن وایي په 2014 کې د زربیازه پوځي عملیاتو نه وړاندې په میرانشاه بازار کې 6600 دوکانونه وو او د یو مرلې یا د نیمې مرلې د دوکان قیمت په کروڑونو روپو کې وو.
هسپتال ته مخامخ ډاکټر جعفر چې کما دو ده ای ول اغا د مونږ نه 4 کروڑ روپې خالي یو دی کون غوښته کروڑا کروڑا د یو یو دی کون دا سه سبزی منډي چې کومه وتا یا ده دا په اکه د 2 کروڑ نه وځه تر 3 کروڑ پر خریدوري په ششولا پراپرټي کو چا خر ثول نه اغا چې کما دو بلډر شوی دی.
حکومتي چارواکو تر دې دمه د شمالي وزیرستان د احتجاج کوونکو د تازه لاریون په ردی عمل کې سندي ویلي خو د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړی میرکلام وزیر وایي حکومتي واکداران د قبایلي زیلو د خلکو ستونزو ته پاملرنه نه کوي.
په منځ کې څه لږ مذاکرات وشول خو په هغې کې څه داسې نتیجه ته ونه رسېدلو. دوی هغه زړې خبرې کولې 2 اتیا عربه روپۍ دوی چې ریلیز شوي دي او دلته مونږ ته یو چې مونږ سره پیسې نشته. بل طرف ته رپورټونه دا دي چې هغه پیسې دوی د لګولو پلان نشته ورسره چې په څه یې ولګو.
دوی وایي که حکومت د خپلې پخوانۍ جمنې سره سم اغیزمن شوی خلکو ته د یوې مرلې په سل 15 لک روپۍ تاوان نه ورکوي نو دوی د نورو احتجاجونو پلان لري. د میرانشاه د دریو اغیزمن شوی قانونو د ټولنې جنرال سیکرتر سخی رحمان مشال ریډیو ته وایي
میجا د نن پرې چې کیما اور امن احتجاج کی دا بندې حکومت غور نکو یا میش تر آپشن نه را دی. میجو ان شاء الله اسلام آباد ته جی او د بنیګان له روډو باندوي آدی کا یو غدر نه ور کوي.
حکومتي چارواکو تر دې وړاندې د یوې مرلې په سر د دوی سره د 15 لک روپۍ د مالی مرستو ورکولو جمعنه کړی و خو اوس حکومت دوی ته د یوې مرلې په سر 15 لک روپۍ ورکول واړي خو ځايي قانونه دا نه مني. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال راډیوي مجله
په 1:30 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
پا په پاکستان کې د ورکو بلوچستان لپاره مبارزه کوونکی عبدالقدیر بلوچ وایي د ته دړکی ورکول کیږي چې کې لخپلې مبارزه لاس ونه خست نو تاوان به عمومي. نوموړی وایي داسې دړکی په خوا هم ورکول کیږي خو اوس زیاتې شوې دي. بلوچ د دړکو تور د پاکستان پر امنیتي ادارو پورې کوي، خو د بلوچستان حکومت نه یوازې دا تورونه ردوي بلکې وایي چې هلته د ورکو بلوچستانو شمیر هم دومره نه دی لکه چې ښودل کیږي. پر دې موضوع د بوریوال کاکړ رپورټ.
د ورکو بلوچستان لپاره د مبارزه کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وایي د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د تدړکې ورکوي چې که د ورکو بلوچستانو له مسلې لاس وانخیست نو سختې نتیجې به وویني. نوموړي د فروری پر درېمه مشال رادیو ته وویل چې د ډسمبر په پای کې په کوټه کې له بیبي زیارت سره په موټر هم وهلی او زخمي کړی و. نوموړي ادعا وکړه چې د خاموشه کېدو په بدل کې ورته د گورنر تر چوکۍ لا وړاندیزونه سوي دي، خو د ده په وینا له خپلې مبارزې به پر شا نه سي.
دوی مخامخ راځي او په کوټه کې په کیمپ کې را سره کینی، وایي چې اوس د عمر تیر دی، لاړشه کور ته او له دړکو سره د مراعاتو هم راته وایي. خو زه ورته وایم چې له تاسو سره یوازې دوه لارې دي، یا به مې لا درکه کړئ او یا به مې مړی وغورځوئ. خو زه به خپله سوله ییزه مبارزه تر هغه وخته جاري ساتم چې ورک کړل شوي کسان نوي را پیدا شوي.
خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لانګو په دې اړه مشال راډیو ته وویل چې دا تورونه بې بنیاده دي او ماما قدیر ته ګواښونه نه دي سوي.
دا ټولې له ځانه جوړې شوې خبرې دي. د بلوچستان حکومت ته د یو چا په کېناستلو یا ولاړېدلو پروا نشته او ایجنسۍ هم د حکومت ماتحت دي. هغوی موږ ته رپورټ راکوي او د هغوی په کار موږ خبرېږو. هېڅ دړکې نه دي ورکړل شوي او دا دې هم هلته ناست وي. هېڅوک به ورته څه نه وایي او نه به څه تاوان ورسېږي.
ماما عبدالقدیر بلوچ دا هم ویل چې ځینې ورکړل سوي بلوچ وګړي خوشی سوي دي، خو د ده په وینا د نور تښتولو لړۍ لا توند سوي ده.
د خلکو په لادرکه کولو کې ډیره توندي راغلې ده. نه یم خبر چې دوی په دې اړه تګلار بدله کړې ده چې پورته یې کړي. تر اوسه له ما سره د 500,000 ورک کړل شو لیست پروت دی. که یې هر څوک او هر اداره لیده غواړي را دي شي، زه به یې ورښکاره کوم. په ورک کړل شوو کې د 100,000 مړي غورځول شوي دي او په دې کې ډله ییز قبرونه هم شامل دي.
خو د ضیا الله لانګو په وینا د لادرکه کسانو شمیر دومره نه دی لکه څومره چې ماما قدیر وایي. دوی ویل چې په خپل د ماما قدیر بلوچ سازمان دوی ته په کورنۍ چارو وزارت کې د 290 کسانو فیرست ورکړی و چې وروسته بیا 350 ته رسیدلی و.
جو اس کے کسانو کورنۍ وایي چې 350 کسان ورک دي او زنیم خبر چې دا د 15,000 او 6,000 کسانو فیرست بیا له کومه راوړل کیږي. د وایس فار بلوچ میسنگ پرسنز مشر نصر الله بلوچ حال راکړی چې نږدې 350 کسان را خوشی شوي دي.
د ورکړل شوو بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکی سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز او یو شمیر بلوچ ملتپال د ورکړل شوو کسانو تور د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو پورې کوي، خو حکومت او پوځ دواړه دا تورونه ردوي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې څپې 2,110. 15,560. 13,580. 18,380 کیلو هرتز.
د مشال رادیو د پاکستان حکومت وایلی چین سره تر هغه وروسته پروازونه بیرته پیل کړي چې د کورونا وایرس د تشخیص پرمختللې طبي بستې یا میډیکل کیټس یې ترلاسه کړي دي. د پاکستاني چارواکو په خبره د فبروري پر درېمه له چین څخه دوه پروازونه ورغلي دي او په یو مسافر کې هم کورونا وایرس نه دی موندل شوی. په همدې حال کې په چین کې د دې وایرس په مرکز ووهان ښار کې لا هم ګڼ پاکستاني زده کوونکي بند پاتې دي. د بشیر ګواخ رپورټ.
پاکستان ته له کورونا وایرس ځپلې چین څخه د پروازونو بیا پیلېدو په لړ کې د فروری په درېمه له رومچی او بیجنګ څخه 130 پاکستانی او 12 چینی وګړي اسلام آباد ته ورسېدل. د صحت په چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا په همدغه ورځ په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې په اوهان کې د بندو پاتو زده کوونکو د برخلیک په اړه وویل چې هلته د چین حکومت له طبي پاملرنې مطمئن دی. هغه زیاته کړه اسلام آباد ته رسېدلو مسافرو ټیسټونه شوي او هیڅوک پکې کورونا وایرس نه لري. نوموړی د هغو څلورو پاکستانی وګړو صحت هم مخ په ښه کېدو وباله چې په چین کې پر دې وایرس اخته شوي دي.
د هغوی صحت تر پخوا ښه دی او مخ پر رغېدو دی. په پاکستان کې پر او چینایي او پاکستانی وګړو زموږ د دې وایرس درلودو شک و. ټیسټونه یې وسول. دوی شکر دی په دې وایرس نه دی اخته. موږ په هوایي میدانونو ځانګړي روغتیایي ځایونه جوړ کړي او د صوبایي حکومتونو سره هم په دې لړکی کار کوو. موږ له بهر ملکونو د کورونا وایرس د تشخیص طبي بستې اخیستې او اوس کولای سو دا ناروغي تشخیص کړو.
کورونا وایرس په 13 دسمبر کې د چین په اوهان ښار کې راڅرګند شو. د دې هیواد لخوا خبرو شو معلوماتو تر مخه د فروری د درېمې تر سهاره پورې په چین کې پر دې وایرس له 10,000 څخه ډیر کسان اخته شوي، له 300 څخه ډیر ته مړه شوي، خو 1500 رغېدلې دي. د پاکستانی رسنیو تر مخه په اوهان کې نږدې 200 پاکستانی زده کوونکي شته دي. دغه زده کوونکو پر فیسبوک خپرې کړې ویډیو کې غوښتنه کړې چې زر تر زره دې و باسي، خو په بیجنګ کې پاکستانی سفیر یو ورځ مخکې ویل د احتیاط له مخې غوره دا ده چې دا زده کوونکي په اوهان کې پاتې شي، ځکه د هغې په وینا که وایرس پکې وي نو همالته به یې په بهترو طبي سهولتونو کې درمل نه وشي. په اسلام آباد کې د چین سفیر یاو جنګ د فروری په درېمه په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل چې پاکستان ته له چین نوي ستان شوي خلک به د پاکستانی حکومت او چین سفارت سره رجستر وي او وخت په وخت به یې څارنه کیږي.
خای د دې وایرس خورېدلو تر ټولو لوی لار د خلکو ترمنځ تماس وي، نو ځکه د چین حکومت پرې بندیز لګولی دی. په ځینو ځایونو کې ترانسپورټ ودرول شوی دی، ډیر خلک تر درملنې لاندې دي او ځینې ژغورل شوي دي. موږ کوشش او څېړنې کوو چې د دې وایرس مخنیوي لپاره اغیزمنه درملنه ومومو.
د صحت نړیوالې ادارې WHO د معلوماتو تر مخه کورونا وایرس تر 14 ورځو پورې ځان نه ښیي. پر دې وایرس اخته کسان ټوخیږي، سردردی لري، بدن کمزوری او د ساه په اخیستو کې ورته ستونزې پیدا کیږي. که څه هم دا وایرس تر اوسه په زرګونو خلکو کې ښکاره شوی، خو زیاتره یې هغه کسان وژلي چې لا وار د مخه یې سختې ناروغۍ لکه کینسر، نفستنګي او یا هم د سینې تکلیف درلود. د ادارې ویلي که د چا د بدن مدافع قوت زیات وي نو دا وایرس پکې په خپله ختمیږي. د صحت نړیوالې ادارې له دې کبله په ټوله نړۍ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. ډاکټران کوشش کوي چې د دې وایرس درملنه پیدا کړي، خو لا بریالي شوي نه دي. اکثرو ملکونو چین سره په تګ راتګ بندیز لګولې او په زیاترو هوایي میدانونو د کورونا وایرس معلومولو او مریضانو د ساتنې ځانګړي ځایونه جوړ شوي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د پاکستان سینټ د دیوان د چیرمین او مرسیال چیرمین او همدارا د قومي سمندر د سپیکر او مرسیال سپیکر په ګډون د پارلماني استازو په تنخواګانو کې د اضافي بل په اکثریتي رایو رد کړی دی. دا بل پرون د حکومت او اپوزیشن یو شمېر سینټرانو د سینټ غونډې ته وړاندې کړی و. د حکمران تحریک انصاف ګوند له ځینو غونډو سره سره د اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ هغو په دې ویلو سره د بل مخالفت وکړل چې د ملک اقتصادي حالت کله ښه شي نو داسې یو بل باید د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې شي. له اسلام آباد احمد الله رپورٹ.
د فروری په دریمه چې کله د سنیټ غونډه د چیرمین صادق سنجرانی په مشرۍ کې شروع شوه، نو د یو شمیر حکومتي او اپوزیشن سینیټرانو په ګډون ځنو آزادو سینیټرانو د سنیټ چیرمین او مرستیال چیرمین، د قومي اسمبلی سپیکر او مرستیال سپیکر په ګډون د پارلمان ټولو غړو په تنخواګانو کې د اضافي بل ایوان ته وړاندې کړو. د بل په حمایت کې د سینیټر سجاد توري، سینیټر سردار یعقوب خان ناصر، سینیټر عثمان کاکړ او سینیټر اشوک کمار په ګډون د یو شمیر نورو سینیټرانو وینا وه. د سینیټ او قومي اسمبلی د مشرانو تنخواګانې د 2,25,000 پزای د سپریم کورٹ جج بنیادی تنخواہ 8,00,000 یو کم 80,000 روپے برابر کړی شي، او د مرستیال چیئرمین او مرستیال سپیکر تنخواہ دی د 1,50,000 روپے پزای د های کورٹ جج بنیادی تنخواہ 8,00,000 روپے برابر کړی شي. دا شان د قومي اسمبلی غړو او د سینیټرانو تنخواګانی دی هم د 1,50,000 پزای 3,00,000 روپے کړی شي. د بل په مخالفت کې د پارلماني چارو وفاقي وزیر سینیټر اعظم خان سواتی، سینیټر فیصل جاوید، سینیټر مشاهد الله خان، سینیټر شیر رحمان او زنونون رو سینیټرانو وویل، ملک دا وخت په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی، چې کله حالات ښه شي نو بیا دې په تنخواګانو کې د اضافي بل راوړی شي. د ایم کیو ایم سینیټر عتیق شیخ د بل په حمایت کولو سره غونډې ته وویل، دا مونږ ټول منو چې زمونږ په ممبرانو کې ډیر داسې کسان شته چې د هغوی لپاره ضروری ده چې تنخواګانې یې زیاتې کړی شي، ځکه چې هغوی عزتدار خلک دي او په غلطو طریقو سره پیسې نه ګټي، نو د ایوان له په ګډه سره تنخواګانې زیاتولو په حق له فیصله کول په کار دي. خو د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد وینا وه، غربت لوجه په ملک کې خلک خودکشیانې کوي او دلته ځینې خلکو په تنخواګانو کې د 10% اضافه لپاره بل راوړي، نو زه د دې بل مخالفت کوم او دا ویل غواړم چې د چا تنخواګانې 8,00,000 روپۍ دي نو هغه دې راکمې کړی شي، او د چا چې تنخواګانې 10,000,000 روپۍ وي نو هغه دې زیاتې کړی شي چې د غریب اولس ژوند ورسره ښه شي. په سنیټ کې د بحث وروسته بل په اکثریت سره رد کړی شو. د بل په حق کې 14 او په مخالفت کې 9 شوټونه واچولې شول. حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي د بل مخالفت وکړو، او متحده قومي مومنت پاکستان، بلوچستان عوامي پارټي، نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علماء اسلام، فی ګوند، عوامي نېشنل ګوند او د پخوانی فاټا ځنی سینیټرانو د بل حمایت وکړو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر ضلع په باړه کې د نامنۍ پوځي عملیاتو پر وخت خپل دندو د پشا کېدو په تور معطل شوي خاصدار او د لویز ځواک کسان غوښتنه کوي چې د دوی نوکری دې بیرته بحال شي. دوی وایي هغه وخت ورسره دومره وسایل نه وو چې نوکری جاري ساتلې وای. د دوی په خبره د سیمې نامن حالاتو نوکری پرېښودو ته اړ کړي ول. د خیبر نظامي چارواکي بیا وایي دا ټول 200 کسان وو چې څه د پاسه 1500 پکې بحال شوي او 190 لا هم پاتې دي. د فرحات شنواری رپورٹ.
یو معطل شوی خاصدار هدایت الله اپریدی وای،
11-12 سال وشول چې موږ د خپلو ډیپټونو برطرف شوی یو. دلته په بوړا کې حالات په ټیم کې خراب شوی وو چې آرمی روغله، نو بیا د موږ داسې پراپر زوی نه وو چې هغه موږ خپل زون سټل کړه وای. دلته د خلکو کورونا، کلی، نغاری، هر څه چې کم دي خراب شوی وو. خو لیویز خوصادور کچېرې دوی په دا الوکا کې پوتې شوی وای، نو د دوی سره د دوی د زون سره د دوی د خوندرونو خطره وه. لهذا دغه په دغه وجه باندې بیا چې کم دي هغه ډیپټي نشو کولای. تقریبا 129 کسان دی.
د لیوی زواک زن کسانو هم خپل دریز صدا سره شریک کړ.
مانم صدیق دی، وړه وړ ماشومان دي، نو هغه چې کم دي مو ډیر په تکلیف سره او ډیر خبر سره مخ شولو. ان شاء الله تعالی مو هر وخت التم ډیپټی کولا وسم دغه ډیپټی د پر یو.
زه عبدالملک خبر کوم، لیویز پور سره تعلق ساتم. دا پارټین کې بس حالات خراب شي او اپریشن او خیبر وان چالو شو ورو پښه بده کې مونږ کورونا یو شبر شه کاروبار روزګار د خلکو دا هر څه موتل شول. بس موږ نو کاریم لاړې خراب شوې. بلیک لیست کې نشته په خپل اپ کې تلې یو دا کې منډه والی وسې دل تک ګرځي کو چې بلیک لیست واغو سره پر بس مصالح خو وای کنه څو بیویل وای.
په سنټ کې د سرحدي او قبایلی امور کمیټې یو غړی سنټر مومن خان وای،
په دې باندې ډېر میټینګونه شوې دي. د خصدور په بحال کېدو باندې حقوق کې بیا صدا سي شوې چې هغه حکومت خامخو قانوني تکازی بیا خپل پوره کوي. د سې دوی باندې الیګیشنز وو خبرې وی چې هغه قانون لا جواب ورکول وینو. ا چې کوم بحال کېدل خو بحال شول، د نورم امید دی چې مونږ دا به بحال شي. به بالکل کوشش کوو.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دا ټول 200 کسانو چې صد پاسه 1500 پکې بحال شوی او دا 190 کسان پکې پاتې دي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اردوونکو مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د ماخام پنځنی مې بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د خیبر پښتونخوا په ټانک ضلع کې د مسعود قبیلې لخوا د یو مسجد په نوم احتجاجي ناسته دوام لري. دوی په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیات پر مهال د خپلو ورانو کړل شوو کورونو او نوو نور ودانیو موضوع غواړي. بلخوا د تیرې یوې راهیسې په پېښور کې د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار د متاثرینو احتجاجي پر لټ روان دی او وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو اسلام آباد ته به لاریون پیل کړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو پلاوی پر اسلام آباد ته رسېدلی چې د قرض اخیستو پر وخت به د پاکستان لخوا پر منل شوو شرطونو د اقداماتو جاج اخلي. دا پلاوی به د روانې میاشتې تر 14مې په اسلام آباد کې وي. د چین مشرتابه منلی چې د کورونا وایرس په وړاندې اقداماتو کې نیمګړتیاوي او کمښتونه شته. کورونا وایرس په ساه اخیستو یا نظامي تنفس وژونکي اغیز کوي چې له وجې یې تر دې دمه په چین کې 490 کسان مړه شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې نن یو ځل بیا زیات ویشل شوی ملت او کانګرس ته د یووالي پیغام ورکړي. او په جنوبي افریقا کې د کرکټ د 19 کلن لوبغاړو د نړیوال کپ لومړۍ نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل د پاکستان او هند ترمنځ روان دي. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 44 اوور کې د 122 منډو په جوړولو سره ټول لوبغاړي وسوځیدل. په ځواب کې هند تر دې مهاله په 10 اوورونو کې 88 منډې کړې او ټول لوبغاړي پر ځای ولاړ دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له احمد الله ورو.
نوای وخت رسپانه په خپل اداري کلی کې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان لپاره خپل دریم قسط جاری کول او مالی اصلاحاتو کې د پرمختګ جایزه اخستو لپاره پلاوی اسلام آباد ته راغله دي. رسپانه لیکي غیر ملکی قرضو له وجې قامي معیشت کې بهتري راتللو په ځای نور هم خراب شوه دي او په کوم شرطونو چې دا قرضې ورکول کېږي نو هغه له وجې په ملک کې په ګرانۍ کې اضافه روانه ده او نوبت خو دې تر رسیدلې چې راتلونکي نسلونه هم قرضدار پیدا کیږي. رسپانه لیکي عمران خان خود انتخاباتو نه وړاندې ویل چې واک کې راتللو نه صرف ملک به د غیر ملکی قرضونه خلاصوي بلکې معیشت بهتری لپاره به هم هلې ځلې کوي. نور لا پکار دي چې خپلې وعدې دې عملي کړي او معیشت بهتری لپاره دې ګامونه پورته کړي نو د غیر ملکی قرضې اخستو ضرورت به پاتې نشي. جنگ ورسپانه په خپلې اداري کلی کې 13 میاشت د غنمو په مصنوعي توګه پیدا کړی شوی بحران اخر د غنمو په درآمد کولو ختم شو. یو داسې ملک چې غنم به د نړۍ نورو ملکونو ته لیږل په درآمد کوونکي ملکونو کې شامل شو کومه چې د افسوس وړ خبره ده. ورسپانه لیکي حکومت ته معلومه ده چې غنمو بحران د څو وجې مخې ته راغلی وو. نه صرف د هغه خلکو پر ضد دي ګامونه پورته کړي چې د غنمو قاچاق کې ککړ دي بلکې د وړو ملیونو مالکانو خلاف هم کاروایی په کار ده چې سرکار نه د عوامو په نوم ترلاسه کړي د غنمو کوټه په سمګلرانو خرڅه کړې ده. ورسپانه لیکي ملک نه د غنمو قاچاق څه نوې خبره نه ده او حالات دې حد ته رسېدو بنیادي وجه همدا ده چې په تیرو وختونو کې د هغه کسانو پر ضد ګامونه پورته نه کړی شو چې غنمو قاچاق کې ککړ وو. خو د حکومت دا وینا چې هغه افسران چې د بحران ذمهوار دي هغوی به د نوکرۍ لری کوي یو ښه فیصله ده نو په کار ده چې دا کار دې زر تر زره وکړي. دا نور اسپانه په خپل اداري کې لیکي د قامي اسمبلی او سنټ د غړو په تنخواګانو کې د اضافه بل خو سنټ په درون اکثریت سره رد کړو خو په یو داسې وخت کې چې ملکی معیشت د مشکلاتو سره مخ ده دا بل راوړل په هیڅ ډول صحیح نه وو. ور اسپانه لیکي پارلماني استازو ته معلومه ده چې موجوده حالاتو کې په پاکستان کې نه صرف په زرګونو خلک بیروزګاره شوي دي بلکې د یو لوی شمیر خلکو تنخواګانې هم کمې کړې شوي دي. نو په داسې وخت کې خپل تنخواګانې زیاتولو او مراعات ترلاسه کولو سره سره د قامي اسمبلی سپیکر او سینټ چیرمن په تنخواګانو کې 400% اضافه تجویز یې ولې پیش کړو. ورسپانه لیکي دې کې څه شک نشته چې د پارلمان غړو تنخوا د هغوی د اخراجاتو په مقابله کې کمه ده خو دې مطلب دا نه شو چې قانون جوړونکي د خلک د صرف خپل تنخواګانې زیاتولو لپاره قانون سازي وکړي. په کار خدا وا چې نورو تنخوادارو لپاره هم اواز پورته کړي وي.
او د نړۍ مطبوعات
وال سټریټ ژورنال لوسپانې په چین کې د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د هانګ کانګ د خلکو له دې هېواد سره د پولې تړلو پر موضوع لیکنه خپره کړې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ لوسپانې د امریکا په برید کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته د امریکایي چارواکو اندېښنو ته کتنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې بال انیسی اجمل اورو.
وال سټریټ جرنال وسپانه لیکي په هانګ کانګ کې د روغتیا زرګونه کارکوونکو لګول ورځې نه په پیلیدونکي پنځه ورځني کار بندیز کې د شاملولو اعلان کړی چې دا شان په حکومت له چین سره د پولو تړلو لپاره فشار واچوي. د روغتیا کارکوونکو دا اقدام په داسې وخت کې کړی چې په چین او شاوخوا سیمو کې ګڼ کسان کورونا وایرس ناروغه کړي. وسپانه لیکي بلخوا د هانګ کانګ حکومت له اتحادیو غوښتنه کړې چې هړتال دې نه کوي. چارواکو ویلي دوی د پولو کنټرول زیاتولو لپاره اقداماتو ته کتنه کوي. سنگاپور اغه لمړنۍ جنوب مشرقي اشيایي هواد دی چې د جمعې په ورځ په اغه بهر ملکیانو باندې سلګو چې په چین کې اسوار لسروزي تیرې کړې وي. امریکا، آسترالیا، نیوزیلند، منګولیا او شمالي کوریا هم ورته اقدامات کړي دي. روسپانلې کې د هانګ کانګ په سر مکاو هم د چین له هوبیې څخه ورغلي کسان بیرته لیږلي دي. هوبیې د چین اغه صوبه ده چې کورونا وایرس زیاته سپلې ده. مکاو له چین سره پروازونه او د بسونو تګ کم کړي او دغسې هانګ کانګ سره د کښتیو تګ ورتګ ځنډولې دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکا د یو پوځي چارواکي په حواله لیکي د امریکا په برید کې د ایرانی جرنال قاسم سلیمانی تر وژنې یو میاشت وروسته د تهران پوسټ دا مهال نور له واشنگتن سره د جنگ خبرې نه کوي، خو امریکا اوس هم له ایرانه د ګواښونو په اړه اندېښنې لري. امریکایي چارواکو وړاندې هم اندېښنې څرګندې کړې وې چې په عراق کې د جنوري 8مې د بلاستیک میزایلو د بریدونو وروسته به ایران لا نور بریدونه وکړي. روسپانه لیکي د ایران لخوا په لومړي ځل په شوو دغو نیخ په نیغه بریدونو کې کوم امریکایي پوځي وژل شوی نه دی، خو د دې په نتیجه کې ځینو پوځیانو ته دماغي ضربه لګېدلې ده. د امریکا ځینې اتحادیان هم اندېښمن وو چې په ایرانی جنرال قاسم سلیمانی برید به په سیمه کې شخړه جوړه کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا او ازبکستان ترمنځ همکاري ډیره خو په چټکۍ پراخیدونکي هغه بدلې ده. نوموړي د فبروري پر درېمه په تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره لیده کاته وکړل. مایک پومپیو د بشري حقوقو خوندي کولو په لړ کې د ازبکستان هڅې وستایلې، خو د بشري حقوقو نړیوالې ادارې لا هم په هغه هېواد کې د بشري حقوقو حالت ته اندېښمن دي. د دې موضوع تفصیل له اجمل انداورو.
د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تاشکند کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته د بشري حقوقو په مسلو کې د دې هېواد پرمختګ وستایي. تاشکند کې چارواکو سره خبري ختیځ اروپا او منځنۍ اسیا ته د پومپیو د سفر وروسته پړاو دی. نوموړي ازبکستان ته د سفر پترس کې د دې هېواد له ولسمشر شوکت میرزیایف سره وکتل او د امریکا او ازبکستان ترمنځ د ستراتیژیک ملګرتیا په جوړولو کې د نوموړي د مشرتابه مننه وکړه. مایک پومپیو پر خپل ټویټر ولیکل، زه ازبکستان د نوري پرانیستي ټولنې او یو حساب ورکوونکي حکومت د رامنځته کولو په موخه د اصلاحاتو د هڅو له کبله ستایم. میرزیایف په 2014 کال کې واک ته لرستو راهیسي د ازبکستان د خراب اقتصادي وضعیت د بهتر کولو او اصلاحاتو راوستلو لپاره یو لړ ګامونه اخیستي، خو لا هم د بشري حقوقو سازمان په ازبکستان کې د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په دې هېواد کې د پخواني ولسمشر اسلام کریموف په واکمنۍ کې د بشري حقوقو پراخ سرغړاوي موجود و چې بشري حقوقو ډلو په وینا په ځینو برخو کې تر اوسه هم دوام لري. د کاملوف سره په شریکه خبري غونډه کې پومپیو وویل، ازبکستان د مدني ټولنې لپاره چاپیریال پراخوي، د اجباري کار مسلې ته رسیدنه کوي او پر رسنیو محدودیتونه کموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو همدارنګه په دې او نورو برخو په ځانګړې توګه د انساني قاچاق په مسله کې د پراخو څېړنو او نور پرمختګ وخت نه وکړه. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی کاملوف ویل، هیواد به په ګاونډي افغانستان کې د وضعیت په اړه همغږۍ ته دوام ورکړي او همدارنګه په نورو برخو کې د اړیکو پراختیا ته لیواله دي. پومپیو او کاملوف همدارنګه د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره هم په یوه غونډه کې ګډون وکړ. د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا، سیمه ایز امنیت او همکاري او په افغانستان کې وضعیت د دې غونډې په اجنډا کې شامل وو. پومپیو له قزاقستان څخه ازبکستان ته ولاړ. په قزاقستان کې هغه د دې هېواد له ولسمشر قاسم جمرات توقایف او د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف سره وکتل. تر دې مخکې هغه په بیلاروس کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا او تر هغې مخکې د جنوري په 1 په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره کتلی وو.
د مشال تر څنګه دا سهر لنهو دا ما خام ترش پگو.
پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف یو پلاوی د دې لپاره ورغلی چې وګوري دغه ملک د دوی د قرضو په پیسو څه کړي دي. چارواکو ویلي که دا اداره د پاکستان کارونه سم وګڼي نو له شپږ اربه اعلان کړي پور څخه به یوه بله برخه ورته ورکړي. چارواکي هیله مند دي چې پر دې پیسو په پاکستان کې ګراني کمه او د اقتصاد ښه کولو خواته ګامونه واخیستل شي. بشیر ګواښ د موضوع تفصیل راکوي.
د فروری په دریمه د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف یو پلاوی اسلام آباد ته ورغلی چې د دې میاشتې تر څوارلسمې به هلته وي او د پاکستان هغه کارونه به ارزوي چې د دوی د قرض په بدل کې کړي دي. د پاکستاني وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار حفیظ شیخ د فروری په دریمه خبرلان ته وویل د آی ایم ایف پلاوی غواړي وګوري چې د پاکستان اقتصادي اصلاحات څنګه روان دي. دی وایي په تیرو څو میاشتو کې زموږ اقتصاد ښه شوی دی، زموږ د پیسې نرخ باثباته دی، زموږ چې کومه مالی خساره وه هغه کمه شوې ده. آی ایم ایف موږ سره په اقتصادي اصلاحاتو کې مرسته کوي. تمه مو دا ده چې څرنګه زموږ مخکینۍ شپږ میاشتې ښې ارزول شوې وي دا شپږ میاشتې هم بهتره وګڼل شي. کوشش کوو نړۍ ته وښیو چې په پاکستان کې د پانګونې ښه موقع ده او اقتصاد مو ښه شوی دی. آی ایم ایف د پاکستان حکومت ته تیر کال د شپږو اربو ډالر ورکول ومنل. دوی هر شپږ میاشتې وروسته د قرض د پروګرام لاندې اړو اصلاحاتو جاج اخلي. که اصلاحات د دوی د غوښتنو سره سم شوي وي نو بیا نورې پیسې ورکوي. د پاکستان سرکاري خبري اژانس ویلي چې تر اوسه 1.4 اربع ډالر پاکستان ته رسېدلي دي او تمه ده چې دا ځل 4.5 میلیونه نور ورکړل شي. د تحریک انصاف حکومت د دې قرض اخیستنې په پروګرام اپوزیشن ګوندونو همیشه نیوکې کړې دي. د پیپلز پارټۍ یو وایان سید غنی د فروری په دریمه په کراچۍ کې خبرلان ته وویل چې د حکومت د خرابو اقتصادي پالیسیو زور له غریبو خلکو ځي. دی وایي ګراني زیاته شوې خو د خلکو تنخواوې کمې شوې دي. تر څو پورې چې دا حکومت وي ګراني به زیاتېږي خو هر نوی سرمایه کار به خپلې پیسې پکې راغونډوي. په 2019 کال کې د آی ایم ایف سره د پاکستان تحریک انصاف حکومت د کړي تړون وروسته ګیس، بجلی، پټرول او د خوراک شیان ګران شول. چارواکي وایي خراب اقتصاد ورته له تیر حکومت پاتې دی نو د ښه کولو لپاره یې د شیانو ګرانولو ترخه ګامونه اخلي. اپوزیشن سیاستوال بیا د وزیر اعظم عمران خان حکومت ناکامه بولي. ګراني او خراب اقتصاد د دوشنبه په ورځ دغه وخت بیا د بحث توده موضوع شوه چې په سنټ کې د قومي اسمبلۍ د غړو تنخواه زیاتولو پر بیل خبرې وکړي. په دغه محل له بلوچستانه د نېشنل پارټي سینیټر کبیر محمد شاهی وویل چې د خلکو آمدن کم او بلونه زیات دي نو حکومت دې د شیانو بیې نورې نه لوړی. دی وایي که د چا تنخواه 2000 کلدار یي او د بجلی بل ورته 18000 روپۍ راځي، د ګیس بل یې 21000 یي، د هغه د ماشومانو د سکول خرچه او د خوراک څښاک لګښت هم ډېر وي. دې ته تاسو خپله حساب وکړئ چې دا سړی به څنګه ژوند تېروي. خو د وزیر اعظم عمران خان د مالی چارو سلاکار حافظ شیخ پرون په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د ګیس، بجلی، پټرولو او خوراکي شیانو بیې بورو رو سمیږي. دغه پهنا اوسنۍ ګرانی د پاکستان اوږد مهال اقتصاد ښه کولو لپاره ښه ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستاني ډان ورځپاڼې ولیکنه وایي په هغه هیواد کې له هیواد سره د بغاوت موجوده قانون د برتانوي سامراج د وختو دی او د دې هدف د وهابي تحریک مخنیوی و. خو له لیکنې سره سم دا مهال دا قانون د هغه چا پر ضد کارول کیږي چې د جمهوریت او د خلکو د بنیادي حقونو خبره کوي. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
ډان ورځپاڼه یو لیکنه کې وایي چې په پاکستان کې د حکومت پر ضد د انتشار او بغاوت په اړه د 1947 قانوني دفاع په لومړي ځل د هند په قانون کې په 1980 کال کې شامل شوې وه. خو په ظاهرا دا قانون په 1980 لسیزه کې د وهابي تحریک د مخنیوي لپاره عملي شوی و. دا قانون د اظهار د هر یو شکل مخنیوی کوي، که هغه په ژبه وي، که په لیکلي بڼه وي او که د اشارو په شکل کې وي. د ورځپاڼې په خبره په 1998 کال کې بیا په دغه قانون پکې ترمیم وکړو او نوره سختی پکې راوستل شو او پکې د سپکاوی او بے وفایۍ شکونه هم شامل کړل شول، ځکه چې د هغه وخت د برتانوي چارواکو لپاره مشکله وه چې یوازې د یاغیتوب په تور خلکو ته سزاګانې ورکړل شي، ځکه چې ثابتول ورته ګرانه وه. د دې قانون له مخه په دا ډول تورونو کې د ککړو کسانو ضمانت به هم نه کېدو او زیاته نه زیاته سزا پکې عمري قید وه، او په هغه وختونو کې د ګڼو کام پرستو او د برتانوي واک پر ضد د وتلو سحرو خلاف د هغوی د لیکلې او زبانی تکرارونو له وجې کارول شوي وو. د ورځپاڼې په خبره دا قانون ځکه جوړ شوی وو چې د برتانویانو سره ولس وفادار اوسي او د ولس لپاره لازمه وه چې د حکومت په اړه د دوه مخې مظاهره ونکړي، ګنې بیا به سزا کېدل. خو له بده مرغه د برتانوي واکمنۍ د خاتمې نه پس هم دا قانون د پاکستان په شمول په پخوانیو مستعمرو کې اوس هم رایج دی. په لیکنه کې راغلي چې د بغاوت دا قانون د بیان د ازادۍ د خلکو پر راغونډېدو او د مقدمو پر مهال د بلا امتیاز انصاف ورکولو ترڅنګ د یو شمېر بنیادي بشري حقونو مخه نیسي. په دې اړه نړیوال قوانین بالکل واضح دي. د دې قوانینو له مخه په حکومت او یا حکومتي ادارو باندې تنقید د بیان د ازادۍ د محفوظه بشري حقونو په زمره کې راځي.
دا مشال ریډیو ده.
د ډیپلوماټ مجلې ولیکن وايي پاکستان او چارواکو د اردو ژبې د یو سینمایي فلم زندگی تماشا د خبراوي په اړه پریکړه ځنډولې و. دا فلم اسلامي نظرتي کونسل ته لیږلې چې په دغه اړه سفارشات ورکړي. مذهبي ډلو تور پورې کړی چې دا فلم په خلکو کې کرکه خوروي او دا چې پکې د تحریک لبیک نومې یوې ډلې د سپکاوي هڅه شوې ده. خو د فلم ډایرکټر یا جوړونکي سرمد کوسټ دا تورونه رد کړي دي. تفصیل له انیسی اجمل.
دی ډیپلومیټ مجللی کې د پاکستان حکومت د فروری په دریمه په زندگی تماشا نومې فلم د بندیز لري کولو په اړه خپله پریکړه ځنډولې ده. د مجلې په خبره په پاکستان کې ځینو مذهبي ډلو د ډایرکټر سرمد کوسټ په جوړ شوي فلم زندگی تماشا د مذهب سپکاوي تورونه پوری کړي دي. دا فلم به د جنوري په 24 په ځایي سینماګانو کې نشر کېده، خو د پنجاب حکومت د اطلاعاتو دفتر لخوا له دې وجې نشر نه شو چې پرې تحریک لبیک ګوند او د هغې پلویانو اعتراض وکړ. لبیک پلویان وای په دې فلم کې د مذهب سپکاوی مواد دي او په خلکو کې نفرت خورول شي. د ګوند مشر خادم رضوی د فلم د نشر کېدو په ورځ یعنی د جنوري په 24 په ټول هیواد کې د احتجاجونو دړکا ورکړې وه. د پنجاب حکومت ویاند راجا جانگیر انور ویلي د حکومت ځانګړي کمیټې په دې فلم د بندیز احتجاج اغیستو لپاره د فروری په 3 غونډه وسنډوله. اوس دا فلم اسلامي نظریاتي کونسل ته حواله شوې چې هغې دې په دې اړه پریکړه وکړي. تر اوسه دا څرګند نه ده چې آیا کونسل دې لړکې خپل دریز ورکړی او کنه. مجللی کې د زندگی تماشا ډایرکټر سرمد کوسټ په فلم لګیدلی تورونه رد کړي دي. هغه ته چارواکو ویلي چې د فلم سینسرشپ مرکزی بورډ په چارواکو او د تحریک لبیک په استازو مشتملې ځانګړې حکومتي کمیټې په وړاندې دې حاضر شي او د هغې پوښتنو ته دې ځواب ووایي. د مجلې په خبره زندگی تماشا د یو مسلمان قدامت پسنده تاجر محمد راحت خواجه په اړه دی چې ژوند یې د یوې ویډیو کتلو او د هغې د زیاتې خپرېدو وروسته له مشکلاتو سره مخ شي. دا ویډیو د یوې ښځې وي چې په یو واده کې نڅا کوي. په فلم کې د خواجه کورنۍ په هغه شرمیږي او هغه چې چرته هم ځي نو د اسلامي سخت دریځو له غصې او سختو خبرو سره مخامخ کیږي. ډیپلوماټ مجللی کې د زندگی تماشا فلم په سر لانجه په پاکستاني ټولنه کې ژور تقسیم او په دې وروستیو څو کلونو کې د مذهبي ګوندونو د خپل ځان لپاره لا نور غږ پورته کول څرګندوي. تحریک لبیک ګوند د فلم په هغه برخه هم غصه دی چې پکې یو بلوګره ډله د مذهب سپکاوي خلاف د قانون دفاع لپاره په خپلو لاریونونو کې د تحریک لبیک ګوند مشهوره ناره لګوي. تحریک لبیک وایي زندگی تماشا فلم د دوی د نوم خرابولو یوه هڅه ده. ډیپلوماټ مجللی کې ډایرکټر سرمد کوسټ اسوسییټډ پریس ته په دې اړه د بیان ورکولو نه ډډه کړې وه او ویلي دي چې هغه خپله ټوله خبره ولسمشر او د پوز مشر ته په خط کې کړې او هغه یې په جنوري کې په ټویټر هم خبره کړې ده.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
د افغانستان د پکتیکا ولایت په مرکز خرمه کې یو شمېر خلکو د فبروري پر 3 په دې ښار کې د وژنو د پیښو د ډېرېدو پر ضد لاریون وکړ. د پلارون کې شریکو سلګونه خلکو له امنیتي ادارو وغوښتل چې په دغه ښار کې د امن د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې لاریونوالو د یاد ولایت له امنیتي چارواکو پا په ځانګړي ډول له پولیسو وغوښتل چې په یادخار کې د جنایي پیښو مخه ونیسي. د یک شنبې په ماسخوتن د خرنی ښار درې دوکانداران چې کور ته په لارول، دوه تنه یې د وسلوالو لخوا ووژل شول او درېیم تنه یې ټپي شو، خو د پیښې عاملین وتښتېدل. مدني فعال او لاریونوال فیروز زلال مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د لاریون یو بل ګډونوال مدني فعال زاهد پکتیکاوال هم د یاد پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه.
بار بار داسې شوي دي چې دغسې مجرم کسان نیول شوي او پېژندل شوي دي، وروسته بیرته دولتي چارواکو یا کوم واسطو په خاطر باندې بیرته خلاص شوي دي. کسان
د یاد پیښې د قربانیانو د کورنۍ یو غړي وویل دوی سره ظلم شوی او تر څو چې د دې ظلم اصلي مرتکبین ونه نیول شي دوی خپلو مدني حرکتونو ته دوام ورکوي.
نو موږ سره ظلم سوی ده، نو موږ خلک شهادت رسولي، د دغه عاملین څه فایده نه شي، حکومت یې فایده نه کوي، موږ به تر هغه دا داسې همدلته اعتراضونه یې درته به نه ځو.
بل لور ته د پکتیکا امنیه قوماندانۍ چارواکي وایي چې د پیښې وروسته پولیسو خپل اجراءات کړي او د پیښې ځای ته نږدې یې 15 کسان د وسلوالو غلاو په تور نیولي دي. د پکتیکا د امنیه قوماندانۍ وایند شاه محمد آریان وویل پولیس به خپل ټول توان په کار واچوي چې دا ډول پیښې بیا تکرار نه شي.
په پکتیکا کې د پیښې په تړاو باندې پولیسو سمدستي اجراءات پیل کړي دي چې تر دې دمه پورې د هغې قضیې په تړاو باندې موږ 15 نفر نیولي دي چې څارنوالۍ ته به معرفي شي او په نورو غړو باندې هم کار روان ده. موږ هڅې دي دوامداره دي چې دغه سی پیښې بیا تکرار نشي.
لیوی میاشتې په ډېره موده کې دا درېیم ځل دی چې د پکتیکا په مرکز خرنه کې وسلوال غله او اختطاف کوونکي د وژلو او اختطاف پر پیښو لاس پورې کوي او بیا په تیښتو بریالي کیږي. د دسمبر میاشتې په 1 هم د مرکز خرنې اړوند خواجه خیلو کلي ته څیرمه 4 کسان د اختطاف کوونکو لخوا تښتول شوي وو چې بیا وروسته پولیسو له سړي تښتونکو وژغورل، خو اختطاف کوونکي په تیښته بریالي شوي ول.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30
د مشال رادیوي مجله
په 1:30
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2:00
د کرخې په غاړه
په 2:30
د نړۍ رنگونه
په 3:30
سباون
په پاو کم 4:00
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30
په ننګرهار کې یو شخصي مخابراتي شرکت خپل انټرنیټي فعالیتونه له 3G څخه 4G ته لوړ کړی دي. د شرکت مسؤلین هیله مندي چې اوس به په سیمه کې د انټرنیټ کارونکو ډېرې ستونزې هوارې شي. تفصیل باز محمد عابده.
په ننګرهار کې اکثره خلک د انټرنیټ له کمزوري کیفیت نه شکایت کوي، خو د اتصالات په نوم یوې شخصي کمپنۍ د فبروري په 3 نیټه خپل انټرنیټي سیستم له 3G څخه 4G ته لوړ کړ. د دغه کمپنۍ یو تن مسؤول کفایت الله نبی خیل وایي چې د اوس لپاره په جلال آباد ښار کې هر څوک کولی شي چې د انټرنیټ 4G سهولت څخه ګټه واخلي.
د کابل څخه وروسته د اتصالاتو د منیجمنت دوم ولایت ننګرهار انتخاب کړی و. تقریبا د جلال آباد اکثره سیمې نن ورځ د 4G د خدمتونو څخه برخمنې دي. دغه خدمتونه به د ننګرهار نورو سیمو او نورو ولسوالیو ته هم وغځول.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي بیا د کمزوري انټرنیټ او انټرنیټي سهولتونو لوړ قیمت څخه شکایت کوي. یو تنځایي خبریال الهلال الدین عزیزیار د مخابراتو وزارت د ولایتي چارواکو غواړي چې مخابراتي شرکتونو ته د چټک انټرنیټ او د قیمتونو د کموالي په برخه کې لایحه جوړ کړي.
انټرنیټ په جلال آباد کې شته، خو هغه څه کمپنۍ وي ټولې مخابراتي شبکې هغه څه خدمات نه وړاندې کوي. مثلا موږ دلته 3G کارو، ایچ پلس لیکي، ولې هغه قوت پکې د ایچ پلس عمر نشته دی او نرخونه هم لوړ دي، هغه سرعت هم کم دی. نو موږ غواړو چې دې کې لږ حکومت پام وکړي چې هم نرخونه کنټرول شي او هم دا سرعت لږ زیات شي.
په ننګرهار کې د مخابراتو وزارت تر چتر لاندې د اطرافو نوم د مخابرات د شبکو د سار اداري مسول عزیز الله حبيبي وایي چې دا تر اداره پلان لري چې د مخابراتي شرکتونو کیفیت لوړ او مناسب قیمتونه ورته وټاکي.
دا اترا اداره پلان لري په دې رجن کې چې دغه شرکتونه په خپل دغه کیفیت باندې ډیر جدي باندې کار وکړي. زمونږ ته تخنیکی ټیمونه د پلان مطابق باندې خصوصا د زونونو کې په وخت او زمان سره دغه ډرافټس کوي او دغه کوم ستونزې چې د کیفیت له نظره دي هغه حل او فصل کوي.
د ذکر ورده چې اوس مهال په افغانستان کې د سلام په نوم د دولتي مخابراتي شرکت نه علاوه د روشن، MTN، افغان بی سیم او اتصالات په نومونو مخابراتي شرکتونه په فعالیت بوخت دي چې ننګرهار میشتې د کمزوري کیفیت نه شکایت کوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران پر لاریو انځورونه، نقشونه او رنگینه خطاطي خوښوي. حیدر علي وایي د انځورونو د هنر اوس د نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځېدلی. پاکستان کې ډرایوران د ټرکونو پر سنگار خورا زیاتې پیسې لګوي. پامیر ساحل رپورټ لري.
د کراچۍ په ګڼه ګوڼه کې داسې لارۍ ښکاري چې په بیلابیلو رنګونو او نقشونو سنگار شوي. پر لاریو د انځورونو د هنر وس یو نړیواله بڼه اخیستې او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. نه دیرش کلن حیدر علي پر ټرکونو د انځورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بینظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لاریو د هغې انځورونه زیات دود شول. یوازې هغو خلکو یې پر لاریو انځورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړی و، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کول.
علي وایي د ټرکونو انځورونه یې په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرده نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼا او چهره
وښیم. عبدالقادر د خپلې نوې رنگ شوې لارۍ تر روانولو مخکې وویل د ټرک سنگاري خوښیږي.
له دې سره مې شوق دی، د همدې شوق لپاره زیار باسم. بچو مې راته وویل چې که ټرک سنگار نه کړې بیا یې نه چلو، نو دا دی خایسته مې کړ چې هغوی یې اوس وچلوي.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران خپلې لارۍ رنګوي او ورباندې بیلابیل انځورونه جوړوي، خو دا کار ارزانه نه دی. د ټرک پر رنګولو او سنگارولو له 50,000 واخله تر 15,00,000 روپیو پورې خرڅ راځي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ.
د خبرونه د پایښې ویډیو اوریدونکو د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د خیبر پښتونخوا په ټانګ ضلع کې د مسعود قبیلې لخوا د یو مسجد په نوم احتجاجي ناسته دوام لري. دوی په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیات پر مهال د خپلو ورانو کړل شوو کورونو او نور ودانیو معاوضه غواړي. بلخوا د تیرې یوې اونۍ راهیسې په پېښور کې د شمالي وزیرستان میرانشاه بازار د متاثرینو احتجاجي پر لټ روان دی او وایي که غوښتنې یې ونه منل شي نو اسلام آباد ته به لاریون پیل کړي. دکانداران او د مارکیټونو مالکان وایي د ضربیات پوځي عملیاتو پر مهال د دوی جایدادونو ته د رسیدلي زیان معاوضه غواړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF یو پلاوی پرون اسلام آباد ته رسېدلی چې د قرض اخیستو پر وخت به د پاکستان لخوا پر منل شوو شرطونو د اقداماتو جاج اخلي. دا پلاوی به د روانې میاشتې تر 14 په اسلام آباد کې وي. د چین مشرتابه منلی چې د کورونا وایرس په وړاندې اقداماتو کې نیمګړتیاوي او کمښتونه سته. کورونا وایرس په ساه اخیستو یا نظام تنفس وژونکي اغېز کوي چې له وجې تر پرون ورځې پورې 425 کسان مړه شوي ول. نن په چین کې د روغتیا ملي کمیسیون وویل د کورونا وایرس له وجې 46 نور کسان هم مړه شوي چې په ترڅ کې د دې وایرس له وجې د مړو شمېر 409 ته لوړ شوی دی. بلخوا نن په هانګ کانګ کې هم یو کس له دې ناروغۍ څخه مړ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به کانګرس ته په خپل کلنۍ وینا کې نن یو ځل بیا زیات ویشل شوی ملت او کانګرس ته د یووالي پیغام ورکړي. او په جنوبي افریقا کې د کرکټ د 19 کلن لوبغاړو د نړیوال کپ لومړۍ نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل د پاکستان او هند ترمنځ روان دی. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په 24 اوور کې د 102 منډو په جوړولو سره ټول لوبغاړي وسوځېدل. په جواب کې هم تر دې مهاله په اولس اورون کې اوش په تمند جوړ کړي او ټول لوبغاړي ولاړ دي. سبانه بل سبب د دغه تورنمنت دوهمه نیمه پایلوبه د بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ کیږي او د نولس کلونو لوبغاړو د نړیوال کرکټ پایلوبه د فبروري پر نهمه نیټه په جنوبی افریقا کې.
د خبرونو ردی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. تاسو کولی شئ پر همدې څخه د دیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا احمد شاه زمي او زموږ تخنیکي همکار اسحاق حمیدي اوس په تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.